سلامونه او ستوري مسید مشال دیو په بلګړی کې مزاب الدول حقا کړل هر کله کوم په دې غړی کې درته د خبرونه لرو لومړی د خبر اعلان د ستونزو په اړه دا او دومره درته په خوست کې د وداني یو د جوړولو په اړه دا لومړی په پېښور تلار سو چې هرتا حزم همکاري خالد انیاز له خبر اعلان سره خبري کړې دي چې دوی د کوم ستونزو او مشکلاتو او خطرونو سره مخامخ دي راځي ورته غوښتو
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دا مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی عظیم دا مشال یو بلی ځانګړي خبرونه کې درته هر کله وایم اوریدونکو د نومبر 2 مانیټا هر کال د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیت پر ضد نړیوال اورس پتوګا مانزل کیږي چې مقصد یې خبريالانو ته تحفظ ورکول دي چې دوی په آزادانه توګه خبريالي وکړي اوریدونکو د نا امنۍ او نور وجوهاتو لکبله پاکستان هم خبريالانو د پاره خطرناک ملک ګڼل شي دی هیواد کې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوي دي وخت په وخت ځنی زندانونو کې گیر شوي دي او ځنی خبريالانو ضد مقدمه درج شوي دي ول بیا هم دوی په سختو حالاتو کې خپل رپورټینګ جاری ساتلې دي پاکستان کې د خبريالانو حقوقو د پاره کارکونکو کی تنظیم فریډم نت ورک تر مخه پاکستان کې مئی کال 2023 نه اپریل کال 2025 پوري 15 خبريالان وجل شوي دي چې پکې د دری تعلق سند او د دوو خیبر پختونخوا سره دي اوریدونکو د خبرونه کې به د خیبر پختونخوا خبريالانو سره خبرې کوو چې موجوده وخت کې دوی له کومو ستونزو چیلنجونو او دړکو سره مخامخ دي او دوی سمره آزادانه توګه باندې خبريالي کولې شي ورزو د خبريالانو طرف ته
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت را کول او اول سره خپل پیژنګلو کوي
زما فرید الله نوم دی او زه دلته کې یو نېشنل اخبار سره کار کوم ایز ا بیرو چیف دلته کار کوم او د 1993 نه دلته کې جرنالیزم کې اکټیو جرنالیزم کې یم دلته نه می ماستر کړیو بیا می ایم فیل کولو د اسلام آباد
تاسو کوم اخبار سره کار کوي
دا دلته زه د اورسپانی او صاحب بیرو چیف مو ور سره ز ڈی ڈبلیو ته دوی شویلې ته د پښتونخوا نه دلته کار کوم اردو سرویس ته پر
ځنی داسي ریپورت سم راغلی د فریډم نت ورک د نور ادارو چیرې په پاکستان کې کوم خبري اعلان دي دا غي ستونزي وخت تر بل سی واقعي تاسو غنئ چې په موجوده وخت کې صحافيان لکه ستونزو سره مخ دي
ډیر مننه یو تاثر دا او چې په جمهوریت نظام کې دغه صحافت سلورم استنه ویل کیږي خو لبد مرغه دلته کې او بیا خاص کر زمونږ په پښتونخوا سیمه کې اغه شانتي اونشو کو مونږ وګورو نو دوه قسمه مشکلات د دې چې کوم لیکوال دي کوم جرنالستان دي نو هغه ته مخه ته دي یو دا چې دلته کې کوم وګورو نو زمونږ د پریس کلب چې کوم اکټیو ممبران دي 500 او شپته تقریبا دینو په دې کې دې ټیم کې 200 د صد پاسه چې دي دا به روزګار دي دې سکار نه لري د دغه اخبارونو نه د دغه ادارو نه وستل شوی دي بیا کومنګ بل لخت د دې وګورو نو بازه داسې ملګری دي چې هغه غیر ملکی ادارو ته کار کوي نو هغه ته مختلف ستونزې دي او دغه ستونزې داسې دي چې یو طرف ته د سټیټ لخوا نه وي نو بل خوا مختلف ګروپونه دي عسکریت پسند دي یا مافیاز دي دا غوی د طرف نه دی او بیا په دریم په 13 کې دی حکومت کې چې کوم اغه پیکا اکټ ته نو کوم معمولی چاته لغون ته یو خبره بد اولګي نو د پیکا اکټ د لاندې زمونږ دلته په خبر دریو ملګرو باندې د دغه پیکا اکټ د لاندې چې دینو مقدمه درج شوی دی بیا په کې مونږ جرګې مرکی کړی دی عدالتونو ته تلیو او دغه سیس چې دینو لکه د جرنالستانو په مری کې یو قسم تنخته دي اغه مالی او دغه اخو په خپل ځای چې لکه څومره خلک چې دي دلته کې دغه کې بل حکومت د خوانه یو دغه مطالبه زمونږ چې کوم د جرنالستانو اسوسییشن دی غونډي دی یا تنظیمونه دی هغه د غښتنه بار بار کوي چې حکومت د سرکاري خزانه د ټیکس د پیسو نه کوم اخبارونو ته کوم ادارو ته ډیر زیاته پنګ ورکي نو پکار دی چې اغي ځان سره دغه تعلیم یافته الکان او جینا کې چې کوم جرنالیزم کړی دی سبقونه ویلي دي په دې مشکل حالاتو کې چې د دې صوبې په درزنونو جرنالستان چې دی اغه وجل شلو زه په زه اغه اغوا شو بیا ټارچر شو نو کم اس کم دومره چې دغه خلکو ته د روزګار سره ذریعہ ورکی او دغه اخبارونو کې زی کی دغه ټلویزیونونو کې زی کی بیا حکومت دا هم نشی کولې چې کوم اخبارونه کسان وباسي چې کوم ټلویزیونونه یا نور ادارې وباسي نو هغه ته پشا باندې سه مراتم داسې نه ورکوي چې لکه د اغي جی پی پند وی یا چې څنګه نور د اغي نه ڈیڈکشن کیږي ډیر ګڼ ملګری په دې پریس کلب کې بتاسو او وی نه چې هغه یې په یو د کلم په یو دغه باندې یو لفظ باندې دا کړی چې گیٹ کې ادرئی او چوکیدار ته وجه دی ونه پرې دی اس قسمه داسې ډېرې مقدمې دي بیا که مونږ جوډیشری ته وګورو نو کلونه تیر شي خو د دغې ورکرز د دغې مزدورانو د کلم د دغې مزدورانو هغه فیصلې چې دي هغه مخې ته را نه شي ځکه چې د اخبار چې کوم مالکان دي نو په هغې کې زیاتره کاروباري خلک دي یا بیا په پارلیمنټ کې هغه غړي دي د پارلیمنټ نو هغه با اثر خلک وي د دغه زمونږ غونتې مزدورکار د قلم مزدورانو هغه آواز چې دی هغه التم دبو شي اس قسمه سه عمل پیونه شي د پښتونخوا زه ګڼم چې د نور ملک په مقابله کې د پښتونخوا جرنالستانو ته ډیر زیات چیلنجونه دي کاغه د حکومت لخوا نه دي کاغه د ادارو لخوا نه دي کاغه د عسکریت پسند ګروپونو لخوا نه دي کاغه د مافیاز لخوا نه دي او که د بیوروکراسي له طرف نه دي نو په دې کې چې کوم خاص کر چې دا سوشل میډیا کله راغله دا غي د خبر سره تصدیق نه خودل ته چې کوم کس اخبار سره وی او ادارې سره کار کوي نو هغه خپل یو اصول لري او دا غه د پاسه دا غه د خبر د پاسه بیا دا غه ایډیټر وی بیا دا غه ایگزیکټیو ایډیټر وی چیف ایډیټر وی سب ایډیټر وی د ډیرو مرحلو نه دا غه خبر تیریږي خو نن چې دین حکومت او دا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه چې دین دغه سوشل میډیا والا او ورکینګ جرنالستن کم چې چا چې سلور کال او شپک کال سبق ویلي تربیت یې کړی وی یو مستحکم ادارې سرکار کوي د پیو تله کې تلی او عمده کشانتی هغه ته دمکیانې او د کشانتی په هر قدم باندې هغه ته ستونزې را پیخي دي
آیا پنن سوا دور کی سرنگ تاسو خبرو کہ چپی کا ایکٹ موجود دے سوشل میڈیا دور ہم دے حکومت لخوا ہم مسئلے اشتدا سے پریشر گروپس ہم شتا دے یو خبریال پا آزادانہ توگہ باندی کار کولی شی
زنگنم چی آغا شانتی آزادانہ توگہ باندی خو پکار خدا دی د تربیت لګون ته فقدان پدې دی د نوې کول کې چې اغا ون سایډډ رپورت نه کوي دویم طرف ته مشکلات دا دي چې یو طرف ته اغي دغه نه ورکی موقف نه ورکی خپل چې موقف نه ورکی نو چې کله بیا خبر چاپ شي یا خبر ان ایر شي نو اغي کې مشکل د کرا شي چې بیا دغلته کې جرنالیست ته چې دي مشکلات وي او هغه مشکلات کاغه قانوني توګه باندې وګوري نو الریډي هغه اپ تکړی وي خو چې کم کس بار کې دغه دلته کې دا سيزونه چې دي ک تاسو وګورئ نو زبا مثال ورکم په پښتونخوا کې چې دغه 400 ملین دی یا 4 ارب چې کوم د میگا سکینډل راوته دی او پرونو بلوس پکې دغه دغه وروته دا هم د اخبار والا او د میډیا والا کار دی چې دک شانتي خبره منس سرهوړي او دغه اوس دغه خبر چې چا منس سرهوړي دی هغه به هم په دک پریشانې کې وی چې لکه هغه ته دم کې ملاويږي او هغه ته لایف هم تریټ وی د حکومت لخوانه د صحافیانو د تحفظ د پر اس قسمه داسې ټیک ته په قانون کې بیوی اخی بیوی خو لکه عملی توګه باندې چې سمرم دلته کې شهیدان شوی دي تاسو ګوره تر د نن تاریخ پورې د یو کس هم د غن شوی خبیا پیکا اکټ چې تاسو ګوره نو لکه د اغیم داسې سرخ پی نشته دي خو بس صرف دومره دا چې میډیا او جرنالستان چې دي دا د دباولو د پاره او هغه کم سیسته چې مونږ وایو چې یاره د ملک او د قوم او د خوري په حق کې چې کومه خبره وي د انساني حقوقو په حق له چې کومه خبره وي چې هغه منځ سره وړو او په هغه باندې حکومتي ادارې چې د کارو کې او هغه خلکو ته چې دې سزا او جزا ورکوي. نو دغه بیا په بازي خلکو ذاتی تور باندې خنه لګي او چې خنه لګي نو د هغه تو تریخوالي د وجنه اک جرنلستانو ته سزا ملاويږي.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو تحفظ د پاره د قانون حوالی سره کتا صورت لکشانته اوای
ډیر مضبوط قانون دی، ډیر ټیک ټاک قانون دی، خو قانون صرف د کتاب حد پورې دی. د پروټیکشن په حواله کوم وګورو نو هغه شانته د غنیشته دی کاغه د ادارو لخوانوي او کاغه د مافیا د خوانوي کاغه د دغه تشدد پسند گروپونه چې کوم دي کده غی لخوانی نو تاسو ګورې ډیر ګڼ ملګری داسې دي چې هغه غواشوي دي، هغه ته دمکیانې ملو شوي دي. حکومت صرف دومره کوي چې یو سپایي دغه په سکیورټي دغه کې ګڼ داسې ملګری دي چې هغه مجبور شو اخر کې دا وطن پریښودو بهر لړل د دغه یې رینه چې حکومت هغه ته هغه شانتي تحفظ ور نکړې شو څنګه چې پکارو دا هغه چې یو پولیس والے وسره کړی یا دغه کړی دا هغه باوجود هم په هغه عمله هم شوی دی. په دې جخت وخت کې چې دی زمونږ د یو ملګری په کور باندې ګرنیټونو باندې عمله شوې ده، ډزې پی شوې دي، باوجود د دې چې حکومت لخوا هغه ته یو سپایي حواله شوی. تحفظ صرف ته کتاب حد پورې دی او دغه شانتي پریکټیکلی عملی داسې چاته سزا ملو نشو. دغه پتهونه لګی د چې دته د دمکی سو کور کی او په سو وجه ور کی اغه کس پتهونه لګی دا نو د اغه خلکو پتهونه لګی دل سوک چې پدې کې شهیدان شو اغوا شو چې اغوا شو نو چا اغوا کول ولې اغوا کو آیا حکومت دغه پتهونه لګول شو. نو د تحفظ خودک حال له زما خیال دی چې داسې عملی قدمونه په دې تیرو شلو کالو کې کم از کم زما د نظر نه دی راغلی.
لول سره خپل په جنگلو کا
زمانو شهاب هاني سب زید یو سترونګ جرنالست ام یونیورسيټي پېښور او تعلق مې د بونیر سره یو وایس پاکستان رپورټر.
نو راتلون کې چې کم خبري اعلان دي یا کم اوس راغلي دی فیلټ اغه ته کم مشکلات مخې ته دي
ډېر ښه کوېشن هم وکړو دا بو وایي چې زه خپل یو ینګ کم جرنالست یو مونږ ویلې شو تا اغه ما په نوې نه فیلټ راغلی اوس مونږ نو کومګو ګورون نن سبا چې دین یو جرنالست جو سٹوری ہائی لائٹ کی لبد امن کاغو تو جدید فریڈم آف اسپیچ نشتا یا فریڈم آف ایکسپریشن نشتا پاکستان قانون کی دادی چاہیے تو فریڈم آف اسپیچ تھے پریس والتا جرنلسٹ والتا فریڈم آف اسپیچ تھے فریڈم آف ایکسپریشن تھے پریس والتا نہ بلکہ ٹول عوام ہوتا ہے آزادی دا وہ لبد امر غمنگ دادا آزادی پہ حقیقی مانو کے نندم علاؤ شیر جگہ جی کمنگ اسٹوڈیو ہائی لائٹ کو ہومنگا ہائی لائٹ کو رینشو منت فریڈم نشٹ دا خبر ہو آزادی آزادی منت نشٹ دا خبر کو لو ایکسپریشن کو لو نو منگا دے ڈر دے سر مخی کو دے مشکلات سر منگا مخ دے نو منگا بدا وختنی ہو کچھ صحافیان جی گم دی کا ینگ راضی نے بھی اگوزا جی فریڈم آف اسپیچ ملاؤ شی فریڈم ایکسپریشن ہوتا ملاؤ شی نو آئیے پر صحیح طریقہ بانے پر صحیح مانو کے بعد بے آواز نمائندگی ہوگی
کم داسی ایشو آ کم داسی سٹوری وچ تاسو پکار کول غختل خپل تاسو ته محسوس شو چیرې دلته کې چې کم نه زکه په دې کار نشم کولای یا دلته ما ته چې کم نه مسئله جوړې دي شي کما ته تاسو لګ مثال را کولای شي
13 ورځې کې په یونیورسيټي پېښور کې په هر بو هنتون کې یو واقعي ما ته راغلی و چې یو چیرمن او چې هغه کم یوجنې هراس کړو او بیا له بده مرغه هغه چیرمن چې دغه خپل هراس کمنټ کمیټه ممبر پاتې شو پای ټیم موجوده ممبر و دایځه بیا چې کم د پېښور یونیورسيټي هراسمنټ کمیټه د ایم ځان غلې کو نور هله ایم ځان غلې کو مونږ ډېر کوشش وکړو چې مونږ د هایلایټ کو مونږ د دې جنې سره ملاتړ وشو او مدد وکړو خو له بده مرغه مونږ ته داسې نه فیل کې دا داسې مونږ نه شو کولای چې مونږ ته بیا ډېر مسلې جوړ دي هغه مونږ ونه کړو.
اوریدونکو دلته اخلو یو وړه شاندما او دمی نپس بیا پروگرام لا دوام ورکو.
جنتونو جانتی خوری جنکڑے لے دو زخدا جنتونو جانتی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی بیدا امن پور شوی دا جنگونو آب دی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی سی شملے تا د پختون وزیرستان سوک لری د گر میں د ظلمو پشانی مان سوک رسی غزاتا تم مند ملخان مرد دریا خاندی بنا مسٹولا مشالنا بلکری جنگ کام لسنو نا جدا کری سڑے امن پور کو منزل نو کی پیدا کری سڑے جنگ دیا ویورزی تٹول مر فنا کری سڑے امن ٹول مر لا گستر گا دسبا کری سڑے جنگ دڑو لو یو دخل کو دخن دا کری سڑے امن خوا تنو مصیبت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے چنکڑ لے دو زخ دا جان تنو جان اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی ویدا من پورش ویدا جنگنو آبدی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی
اوریدونکو یو وار بیا تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایم. دی پروگرام کې خبریالانو په اړه خبرې روانې دي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي او دوی څومره په آزادانه توګه خبریالي کولی شي. د فریډم نیټورک راپور کې ویل شوی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبریالان وژل شوي دي. دغه دواړو تعلق قبایلي ضلعو سره دی. لدی وړاندې هم قبایلی ضلعو کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي. اوس ورزو د یو قبایلی خبریال طرف ته او ځنې پښتنې ترې کو.
زما نام شیراز خان ده او زه د مومند ضلع څخه تعلق لرم او په مسلک باندې صحافی یم.
دا ته وایي چې خاص طور باندې قبایلی چې کوم خبریالان دي هغه په دې موجوده دور کې له کومو ستونزو کړمو مشکلاتو سره مخ دي؟
نو موجوده دور خو څه چې د قبایلی سیمو صحافیان د شروع ورځنه د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په هغه کې مس مینجمنټ هم دی، امن او امان هم دی، د قبایلی علاقو سماجی ژوند پکې هم ډیره لوی ستونزه ده. بل دا چې بیسیک چې کوم جرنلیسټیک ایتکس دي هغه هم هلته مسنګ دي، ځکه چې هلته صحافت دومره لویه شعبه نه ده. مثال په توګه بیسیک ایتکس کې لکه دلته ډیر صحافیان چې کومه دي که یو خو د سټیټ لخوا صحافیانو ته دا ستونزه ده چې هلته امن امان نشته دی. زموږ ډیر صحافیان په رپورټنګ په دوران کې وژلې شوي دي، په ټارګیټ کلینګ کې وژلې شوي دي، په بم دماکو کې وژلې شوي دي. دین علاوه صحافیانو سره پراپر اکوپمنټس نه وي، د ادارو لخوا هغوی ته داسې اکوپمنټس نه ورکړی کېږي، داسې سهولیات نه ورکړی کېږي چې هغوی پی داسې رپورټنګ وکړي چې هغه په نیشنل لیول باندې د خودو قابل وي یا په انټرنیشنل لیول باندې د خودو قابل وي. بیا چې کومه دی نو دلته صحافیانو ته سماجی ستونزې هم شته دی چې هلته خلک د کیمرې نه د میډیا نه ډډه کوي، نو او فیمیل صحافت خو بالکل هلته پاسیبل نه دی د سماجی د ستونزو له لاسه، نو هغې کې هم صحافینو ته ډېرې زیاتې ستونزې وي. بله غټه ستونزه چې کوم مس مینجمنټ ستونزه ده، نو دلته صحافینو کې هغه بیسک اتکس هم پکې ډېر حده پورې مسنګ دي، او د دې بیسک اتکس چې کوم نشتوالی دی اغا د دې ټول ستونزو لامل دي چې صحافیانو ته سہولیات نشته دي. ظاهر خبره ده صحافیان هم چې کوم دی غا ضرورت لري ژوند تیروي، اغه ژوند به چې کله د ادارو له خوا سہولیات نه ورکړي کېږي نو به خپل دوی ضرورت د نورو زینو نه پوره کوي، په پیسو باندې د چا په حق کې رپورټینګ کول یا د چا خلاف رپورټینګ کول یا دغه سیزن هم پکې ډیر زیات اغه اثرات دي.
په دې لږ وخت کې هم چې کوم دی په قبایلی ضلعو کې دوه خبر اعلان وجل شوی دي، اوس بیا چې کوم دی د ترهګرۍ یو نوی لهر هم شروع شوی دی په قبایلی ضلعو کې، آیا دا صحافیانو لپاره هم یو خطر دی؟
نو د صحافیانو لپاره خو تر ټولو لوی خطر دی، ځکه چې صحافیان اغه د سماج ژبه غوګونه سترګي وي، نو صحافیان هغه خلک وي چې هغه د دغه سیمو حالات روړي او بهر بیانوي. ستونزه پکې دا ده چې دلته دوه حریفان خپلو کې نښتې دي، که صحافي حقایق روړي هغه حقایق چې د یوې ډلې وي د یوې ډلې خلاف وي، د هغه ډلې لخوا صحافیانو ته ستونزې جوړېږي. که هغه وسلوالې ډلې دي د هغوی لخوا صحافیانو ته ستونزې جوړېږي، څنګه چې ما وویل چې ټارګیټ کلینګ کې هم صحافیان وژلې کېږي، بم دماکو کې هم صحافیان وژلې کېږي، نو دا هم دغه وي چې هغوی هغه حقایق مخې ته راوړي، ولس ته بیان کړي، نو هغوی لخوا هغه ټارګیټ شي. خو بیا که صحافیان د بل حریف خلاف هم داسې څه حقایق راوړي چې هغې ته هغه حریف ته خطره وي، هغه حریف ته د ستونزه جوړېږي، نو هغوی هم بیا دغه سیزونه کوي چې کله یې په جیلونو کې واچوي، کله یې په اف آی آر وکړي. زه په خپله د دې سیز ښکار یم چې ما د صحافت لامله درې ځل زندان لیدلی دی، فقط د دې لامله چې ما داسې رپورټینګ کړی چې هغه د ځینو ادارو نه خوښ شوی. نو دغه ستونزې په صحافینو باندې مستقیم منفي اغیز لري.
تاسو څنګه چې صحافیان کله ټارګیټ کولی شي، نو آیا صحافیان هم چې کوم دی د غي په شا باندې هم سداسې کمیانی کوتاهیانی وي، د تربیت کمې یا نور سداسې یا دوه سایډونه نه کور کول؟
نه، په دې کې داسې خاص د تربیت یا د ایتکس یا د ایجوکیشن کمی نشته دی. دلته کې ستونزه څنګه چې ما مخکې ویلې چې صحافیان که دواړه خیز رپورټینګ هم کوي، نو هغه رپورټینګ خو ظاهره خبره ده چې د یو ستونزه چې وي نو هغه ستونزه د یو چا لخوا جوړه شوې وي، که هغه د هر فریق لخوا جوړه شوې وي. نو صحافیان چې کله دواړه خیز رپورټینګ هم کوي، نو په هغې کې چې د کوم فریق ته لګي چې دا خبره زما خلاف شوې ده، نو دغه فریق لخوا چې کوم دی بیا صحافیان ټارګیټ کېږي. د یو فریق لخوا په ټارګیټ کلینګ کې وژلې کېږي، د بل فریق لخوا به اف آی آر کېږي. نو دا ستونزې چې کومه دی، دا د ایتیکل او د بیسک رپورټینګ په وجه جوړې دي، په دې وجه نه دي جوړې چې د بیسک یا ایتیکل رپورټینګ تربیت نشته دی.
ځینې رپورټونه دا وایي چې را وخت تیرېدو سره د صحافیانو ضد چې کوم جرمونه دي یا دیوان چې کوم مقدمې درج کېږي، هغې کې زیاتوالی را روان دی. د دې څه وجوهات کېدای شي او دې کې کمی څنګه راتللی شي؟
نو کمی خو په دې کې کم از کم په قبایلي سیمو کې خو ډېر ګران دی، ځکه چې قبایلي سیمې یو ډېر غیر معمولي حالاتو سره مخ دي. هلته هیڅ د قانون عملداري نشته دی، په قانون باندې عمل درآمد نشته دی. چې کوم ځای کې عملداري شته هلته هم یو قسمه له ډکټیټرشپ روان دی. هر فریق غواړي چې صحافي په ذریعه باندې خپله رائے چې کومه دی هغه په زور ولسته ورسی، یا په صحافي باندې خپله رائے وروتپی صرف د میډیا پروجیکشن لپاره چې خپله بیان یا هغه ولسته ورسوي، میډیا ته ورسوي. نو په دې کې صحافیان به مجبور وي، یا خو به صحافي په کور کینی بالکل بغلې کېږي، او چې رپورټینګ کوي نو بیا به خامخا مغه خبره دا چې فریقینو کې به یو فریق تنه خفکیږي یا به تنه دواړه خفکیږي او دا غي به کنسیکوئنسز روزینو حل خو یم دغه دی چې دلته کې امن اومان راشي تر سوچ امن اومان نه وی راغله نو د قبایلی سیمو چې څومره تبکی د بدمنۍ لامل متاثر شوی دی صحافیان هم باغ تبکو کی دی او دا به تر هغې پورې متاثر کیږي تر سوچ دلته امن نه وی راغلی انتظامیه نه وی راغلی د قانون عملداری نه وی راغلی جوډیشری پولیسینګ وغیرہ نه ټیک شوی
دا سو ویل کنه چې تاسو هم درې وارې زندان خوړلې دي د غسیس تاسو لکمو ذهنی کړه مو سره مخ کړي
نو ذهنی کړه نه خو یوازې د صحافی نه وی بلکې صحافی سره داغه پورا یو فامیل تړلې شي وی کله چې یو صحافی د خپل صحافت لامل د دې کوم ستونزې سره مخ شي نو کاغه په ټارګټ کیلینګ کې یا په بم دماکه کې وجلې کیږي د هغوی بچی خوران کیږي یتیمانان کیږي د هغوی د صحافیانو به د بچو د ساتنې لپاره د سرکار لخوا هیڅ قسمه نس فنډ شته نس اداره شته نس بندوبست دی د هغوی ژوند پکې خراب شي او که هغه مده فیار کیږي هغه زندان ته ځي اوم دغه خبره وی چې د هغه بچی پکې خراب شي د غو ژوند باندې منفي اثرات پریوزي د شان د ټول فامیل باندې یو ذهني منفي اثر پریوزي نو دا یوازې د سینه د چې یوازې صحافي باندې دا منفي اغیز کیږي صحافي سره تړلی په ټول فامیل باندې خاص خصوصا د هغه بچو باندې د غوی په تربيت باندې ډیر زیات اثر پریوزي منفي اثر خو په مقابل کې به د صحافیانو د خیر خیګړې د پاره یا د صحافیانو د ویلفیر د پاره هیڅ نشته نه غوی ته فری اډوکیشن شته دی نه غوی ته د هیلت نظام شته دی نه د غوی د مرګ نه بس د هغوی بچو ته کم داسي فنډز ورکړي کیږي
اور یدن کو وخت ری دوسرا خبر پختونخوا کې د خزو خبريالانو شمیره هم ساده پوری خشويدا دا چې خزي خبريالي فیلډ او ټولنه کې کوم حالاتو کې رپورټینګ کوي او دوی د کوم قسمه خطرو او ستونزو سره مخامخ دي دغه پښتنې مو د انیلا شاهین مخته اخو دي نوموړي د تیرو 25 کلونو راهسي خبريالي کوي
پینیم سو شپک سو جرنالستانو مونږه خبريالانو په خبر کې نو دي خبريالانو کې چې دینو مونږه پینځل زنانا ممبران یو او هغه د ورو کې د مال کې په برابر یو دغه خبر اعلانو کې کوم بیا ګورو نو زنګ فیل کې په ینګ جنریشن کې ینګ جنکو کې ډیر زیات تعداد داسې چې کار کوي مختلف ادارو سره خدای ممبرشپ نشته ممبرشپ نه کېدو په وجه باندې هغه ډیر زیات حالات خرابې هراسمنت هغه سر کېږي هغه چې تر ریکارډینګ لکه هغه رپورٹ کول نشي پرېس کلب وي نه چې کوم سپورټ ته کوم مقصد دې کوم فائده دې هغه وي ته نشي ملاوي دي نو د کیسه حالات نو فیمیل جنرالستان فیل فری دی لاړش نو کول هم دغه پکار دي چې دیل ممبرشپ پر کول پکار دي اسوسییټ ممبرشپ دیل ور کول پکار دي اجازه ممبرشپ پر کول پکار دي څه طریقې کار دی له جوړول پکار دي دغه خبر تاسو کا کنه چې لکه نور سکول پکار دي زما خپل دا خیال دی چې په فیل کې ډیر زنانه داسې کار کوي اوس بریکینګ نیوز چې کار نشته تاسو یو خبره بلو کا کنه سوشل میډیا سوشل میډیا باندې خبرونه ډیر زیات چې دینو اتنټیک نه وي په هغه زمو صحافیان ته ټارګټ کیږي بل هغه خبره دا چې سایبر کرائم سره رولز دي سره قوانین دي هغه باندې هغه څه عمل درآمد نشته لکه په فیسبوک باندې زیو رپورٹ پر واچم پاغي باندې هر قسم کمنټس راځي اگر ک نیگیټیو وي ک پازیټیو پازیټیو خوري کمی اوس کما د ان پی بیټ ته زما یو رپورٹ مې واچولو کدا غي حق کې خو ان پی سپورټ کې پی ټی ای واپس کنسل کړي کدا سه پی ټی ای خلاف یو خبر واچم یا حق کې خبر واچم بل جمع نو زما خپل دا خیال چې سوشل میډیا هم دی وخت کې زنانو د پاره یو ډېر خطرناک شی جوړ شوی دی ځکه کله کله زنانه ذات پسې تاسو یو کنځل وکړي هغې ته یو هسې ناروا په میسج کې یو میسج هم داسې وکړي چې هغه د اخلاقیاتو نه ښکته نو هغه هغه نفسیاتي طور باندې دې حد ته کمزوري شي چې هغه رپورټنګ ډېر زدا که زه دا وایم چې دا زه تاسو ته پریکټیکلي خبره کوم زموږ ډېر فیمیل جرنلسټان فیل پریښی دی په دې وجه څه د معاشي بحران د وجه نه چې څه جابز نشته چې چا سیلریز نو چې چا سیلریز وو هغه د نشوالي په برابرو څوک په دې وجه لاړل څوک په دې وجه لاړل چې هراسمنٹ ورسره وشو مختلف فیلډس کې مختلف کسانو طرف هغه ته دا تھریټ ملاو شو چې هغه فیلډ پرې خو دو او بل طرف ته که زه دا وکړم نو ریسنٹلی زموږ یو څو جرنالستان ته په فیسبوک او په واتس اپ باندې مختلف ان نون نمبرونه تھریټ کولو دا شانتي زموږ جرنالست فیمیل جرنالست وا هغه یو رپورٹ قبایلو په زنانو باندې کړو هغه ته ډېر مسلې جوړوي نو دا سوشل میډیا عموما ډېر خطرناک ہتھیار دے زمو د زنانو حوالے سره زنانو خلاف کزیو رپورٹ صرف دی لا چم چې به خلک یو ګوري ٹھیک ده هغه کې به نیگیټیویټی وي یا به د یو کس خلاف وي د یو کس به حق وي خو هغه شی اتنټیک وي ایز اے رپورټر ایز اے جرنلسټ زما فرض ده دی چې زه جو ہے جیسے ہے جو سے سنگ گوینم چې هغه سے زه رپورٹ کم هغه نه هټ کې کس وی اخ بیا بیل خبر ده کنه اخ بیا پارٹی بازی شي او زه کله کله ګورم چې غیر جانبدار رپورٹ وي هغه باندې کمنټس ډیر نیگیټیو راځي زما خپل دا خیال ده چې دا ما زمو د خلاف هراسمنت ده بلکې تاسو ګورئ نو د دې کنزلو بدرد نه هټ کې د ډیرو زنانو سره داغی پکچر سره داغی مختلف تصویرانو سره هغه کې جعلی کا تا کې تصویرانو والا غیله پبلش شي په فیس بک داسې زموږ یو دوه کلیک سر شي نو زما خیال دی چې هر طرف نه فیمیل جرنلسټانو ته حالت یا د اے آئی دور دی هر یو شی دې حد ته رسېدلی دی چې چا سره سر لګي او چا سره لاس لګي نو هغه تصویر هم بدلېدل آسان دي او ټولو ته پته هم ده چې په دې معاشره کې د فیمیل حیثیت یا پوزیشن دا نه حده پورې کمزورې دی چې د هغوی خلاف څه نه څه داسې طریقې کار استعمال شي چې هغه مزید کمزورې شي نو ډېرې مسلې دي
اوریدونکو د خبریالانو خبرې تاسو واورېدې دوی وایي د معاشي ستونزو تر څنګ دړکو سره هم مخامخ دي ولې دوی ته تحفظ دپاره عملی اقدامات نشي کولی بلخوا وزیر اعظم شهبا شریف د نومبر په دویمه خپل یو بیان کې ویلي آزاد او ذمہ دار صحافت د یو جمهوری ټولنې بنیاد دی وزیر اعظم ویلي حکومت پاکستان کې صحافیانو د تحفظ دپاره ژمن دی داسې اقدامات پکوي چې خبریالانو ضد جرمونو مؤثره پلټنې وشي او دوی ته انصاف ملاوېدو سره د دوی ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سزاګانې هم ملو شي د رپورټرز وداؤټ بارډرز د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره د خطرناک ملکونو لوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې اووه خبریالان وژل شوی دي دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسیږي تر بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم د الله پامان
دا او د خبریالانو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرونه چې خالده نیاز وړاندې کړه او سم دومره خبرونه ترازو او دا تاسو ته په خوست کې زموږ همکار نجیب الله خیل جوړ کړی دا چې هلته د نوو ودانیو د جوړولو په اړه ده راځي ورته ورسو
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه پیرزویني او نیکی هلیمو منی موږ د مشال رادیو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په سلسله کې دا ځل د دې راپور لپاره د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د یو شمېر صنعتکارانو لخوا په خپل ټاکلو سیمو کې د فابریکو او وړوکو کارخونو لپاره د ودانیو د کار د پیلېدو موضوع ټاکلې ده د خوست صنعتي پارک د دې ولایت د اقتصادي پرمختګ کورنیو تولیداتو د ډېرېدو د توکو د کمیت د رامنځته کېدو د تولید شوي توکو د کیفیت د لوړېدو د زرګونو خلکو لپاره د کارموندنې او بالاخره له داخل او بهر سره د سوداګرۍ له لارې د خوست د وسر یوه مهمه او ټاکونکې مسله ده د دې صنعتي پارک د لومړنیو کارونو له پیلېدو 14 کاله تیر شوي په اوس وخت او د تیر جمهوریت پر مهال په داخل کې د فابریکو لپاره د زیربنا او د جوړېدو د کار د پیلېدو څو ځله پرانیستي شوي خو هر ځل ټولنیزو ستونزو او په دې اړه د غوښت اقدام د نشتون له کبله کار ځنډول شوی و د خوست د باغ سماوات د صنعتي پارک د کار د پیلېدو د دا ځل پرانیسته د نورو هغو سره داده چې دا ځل د دې پارک له ټولې سیمې د محوطې چاردیوالي راتاو شوي او د پارک حدود مشخص شوي دي چې په دې سره د پارک په ټاکلې ساحه کې د نورو خلکو د مداخلې مخه نیول شوې ده
دا مشال رادیو ده
درنو اوریدونکو په پایل کې د باغ سماوات په صنعتي پارک کې لدري او تنو صنعتکارانو سره خبري کوو چې هغه عملا په خپل ټاکلو سیمو کې د فابریکو لپاره د تاسیسات او ودانۍ د جوړېدو لومړني کارونه پیل کړل
حاجی صاحب رضوان الله منګل په پایل کې دا سره توې چې څنګه تصمیم ونیول چې د خوست په صنعتي پارک کې یو فابریکې اساس هم سر کې دی
سره ما مخکې فابریکا نه لرله زړه مې و چې خدای دا غیمو ارمان وشه افغانستان کې دا یو شرایط رومانس شي چې د خوست خلکو ته په هر لحاظ په خپل ودا کام او مرکز کې ډېر عمر مدیر شوی دی کنه خدمت وکم او خوستوالو ته بل خصوص ټول افغانستان خلکو ته د هر یو تجار د هر یو سرمایدار د اله دو چې خپل وطن په خپل زور بساش په هر لحاظ په صنعتي برخه کې مثال په نورو برخه کې کوشش وکړو ان شاء الله دغه دوام ورکو.
رضوان الله منګل صاحب د کومه فابریکا باندې چې تعهداب مو کې خود هغه د ساختماني چرخي عملا پیل شو او بیا وروسته به په دې کې ماشینګیری نصب کیږي دې باندې څومره پانګونه کیږي ځکه چې دا ډیره مهمه ده چې څومره زیاته پانګونه وي په هماغه اندازه به زیات خلکو ته کار او د کار فرصت برابرېږي.
د ما خو پانګونه د وخت په شرایطو په سره بیا کیږي که نه نو چې څومره د هغه د پروشات ولري که نه یو شی چې پروشات ولري نو بیا د فابریکې والا خپله تشویق کیږي چې د یو ماشین په دې دوه راوړي درې راوړي بالاخره ان تر لاسو میلیونو تر دوه میلیونو تر درې میلیونو ډالرې ورسوي.
تاسو د کومه فابریکه باندې چې اوس کار پیلوئ یا کار پیل که په دې کې به د څه شي تولیدات ولرئ؟
دا د خوراکي توکو فابریکه ده. هغه څه چې په لکه مثال هغه څه چې په فابریکه کې جوړیږي د خوراکي توکو هغه موږ په مخور لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب څه شی چې خوراکي دي هغه موږ اخ کوو تمه لرو چې په مخې یوسو انشاءالله. او د پانګونې پیسو نو اوس خو داسې وښیه چې لس میلیونه افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخي دي تر دغې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولرئ چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
تاسو د یو تن صنعتکار رضوان الله منګل خبرې واورېدې. اوس هم یو بل صنعتکار سره خبرې کوو چې هغه هم په خپلې ټاکلې ځمکه کې د ودانیزو چارو لپاره د صنعتي توکو د تولید د فابریکې د ودانیو لومړني کارونه پیل کړل.
زما نوم احمدالله ایوبی د ای جی سی کمپنۍ مسؤول د هلال ایوبی ساختماني شرکت رئیس یم چې فعلا د پرانیسته زموږ د فابریکې د شروع د کار د شروع په خاطر وه. خو دې فابریکه کې موږ متفرقه د ساختماني موادو ته تولیدی شرکت دی تک متفرقه بخش کې موږ فعالیت کوو. د هغې جملې څخه موږ ساختماني مواد لکه پروفیل او د شوی او میخونه هم داسې نور دلته فعالیت شروع کوو. په دې خپل موږ اوس فعلا د ساختماني کارونه پیل کړل. موږ دې فابریکه کې خپله درې میلیونه ډالر پانګونې ته تصمیم نیولی دی چې په راتلونکي آینده وخت کې به انشاءالله خپل فعالیتونه هم شروع
کړو. څومره ځمکه یې درکړې ده او شرایط یې څه و؟
موږ ته پخوا دا ځمکه توضیح کړې وه د جمهوریت په وخت کې فعلا عملان خپل کارونه پیل کوو. موږ غوښتنه زیاته وه خو موږ ته دوه جربه ځمکه د خپل فعالیت لپاره دوی راکړې ده.
او کله چې دا تاسو کار عملي پیل شي څومره پانګونه پرې کیږي او څومره خلکو ته پکې د کار زمینه مساعدېږي؟
لکه مخکې مې یادوري وکړله موږ د ساختماني موادو تولیدي شرکت دی. موږ په مختلفو بخشونو کې خپل فعالیت ترسره کوو لکه کنسټراکشن بخش کې د سړک د روډ جوړونو بخش کې. نو موږ دا اراده وکړه چې موږ د هغې د ساختماني موادو په بخش کې خپل تولید هم ولرو. نو موږ دلته درې میلیونه ډالر سرمایه‌ګذاري په نظر کې نیول د اول سر کې او تقریبا موږ سره دې کې ځای کې تر مستقیما تدریس او کاریګرو پورې شاید مستقیما دلته مصرفیت پیدا کړي غیر مستقیما تر زر کاریګرو پورې مصرفې.
له دې نه مخکې تاسو تجارت صنعت کوم برخه کې کار کوئ؟
موږ خپل کار په ساختماني او سرکزي بخش کې تقریبا چې اتلس کاله سابقه لرو. د پارکي صنعتي په بخش کې موږ بار بار د ولایت مقام ته او د صنعت او صنایع ریاست ته خپل مشکلات شریک کړي هم دي. پارکي صنعتي د موږ خپل کارونه فعالیت شروع کړو. په دې پارکي صنعتي کې د دولت لخوا نه بعضي کارونه شته دي چې موږ یې ترسره کړي چې هغې د نګار څخه کانالایزیشن سیستم دی د سړکونو سیستم دی تر ټولو مهم اهم کار چې دی هغه د برق راوستل دی ځکه فابریکات د برق نه بغیر فلج ده هغه فعالیت نشي کولی. نو موږ پخوا وړاندیزونه کړي وو خپل اداراتو ته. نو یو هم داسې غوښتنه وه چې تاسو دې کې سره هغه و چې تاسو اول خپل فعالیت شروع کړئ. نو اوس ولی صاحب هم خپله ژمنه دوره بیا تکرار کړه موږ سره چې موږ هر قسم خنډونو مخنیوي تاسو لپاره کوو کافي اندازه تاسو ته توجه درکوو. نو هیله مو ده چې اوس موږ امان کارونه شروع کړل نو دوی څخه هیله ده چې دوی هم خپل ژمنې موږ ته اثبات ته ورسوي.
پرمختیايي کارونو لپاره یو نیم زر ډالر وخت لغه ټولو صنعتکارانو ورکړي دي.
زیربنا کارونو لپاره پخوا 4 لس نیم ډالر فی متر مربع زیربنا کار لپاره اخیستل کېدی چې الحمد هغه کمې کړي دي چې د مهرباني وه چې هغه زیربنا کارونو لپاره 1.5 ډالر فی متر مربع ارزښت ټاکلی دی. نو هغه ټول تجاران په دې خپلو کستونو کې
کې د زمکه کیسونه شو ورکې په دغه کې جمع نه مغه پیسې تادیه کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارخونو د کار د پیل پاړه تفصیلی راپور ته وګیاس. اوس هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د دې راپور دویمې برخې ته ورګرځو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست باغ سماوات په صنعتي پارک کې د لومړنیو کارونو د پیلېدو په اړه د مشال رادیو د تفصیلي راپور دویمې برخې ته په خیر راغلی. اوس هم راځو د څو صنعتي بنسټونو له استازو او مسؤلینو سره په همدې موضوع لنډې خبرې کوو.
تاسو به هم لطف وکئ په پیل کې به د مشال راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو ته ځان معرفي کئ، او له هغې وروسته به راته ووایئ چې په خوست ولایت کې د صنعتي پارک جوړولو ته څومره زیات اړتیا وه.
ګلزلی جلنزوی هم د خوست صنعت او مدن خونې رئیس. خوست ولایت کې تقریبا 2500 فابریکې شتون لري چې ټولې وړې او متوسطې دي. چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوی ده. نو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پنځه سونه تر دو سو په بریکو پر په کم وخت کې دولت عملی کورونه شروع کی.
ستاسو معلومات څه دي په خوست کې څومره صنعتکاران فعالیت لري او په زمین کې په خوست کې په کومو برخو کې موږ صنعتي تولیدات لرو؟
دوه سوه دیرش وړې او متوسطې فابریکې اوس په خوست ولایت کې عمل انکور کې چې په دا کې خوراکي او غیر خوراکي فابریکې موجودې دي. لکه په دا پارک صنعتي کې وسفنې فابریکې شته چې ګډر او سریا تولیدوي، د کرتن او کاغذ جوړولو فابریکې شته، خطه دراغ فابریکه شته، او د صابون او مختلف د خوراکي موادو فابریکې شتون لري. نو انشاءالله امید مو داغه ده چې په دا کې به هغه فابریکې وي چې د افغانستان نه بلکې د نړۍ په سطحه فابریکې به شتون ولري.
جلانسوی صاحب، د صنعتي پارک هغه ابتدایي کارونه خو پیل شول، دا د ځینو فابریکو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې او امید دی چې شپږو میاشتو کې او کال کې به یې حد ته ورسیږي. دلته نورو فکر کوم ډېرو مسایلو ته اړتیا ده، ځکه دا ځای به برق وغواړي، اساسي او فرعي سړکونه به وغواړي، کانالیزاسیون سیستم به وغواړي. ستاسو د فکر په صنعتي پارک کې په دا محوطه کې چې دا څلور سوه جریبه ځمکه ده، د کومو بنسټونو د جوړولو اړتیا ده؟
یوه وړه پروژه چې په تجارتي ساحه کې فارک صنعتي کې کورونه روان وو هغه سار ته رسولې دي. اوس راتلونکي کې شل میلیونه بودیجه پلان کې نیولې شوې ده چې هغې سره به د پلچکو او د سړکونو کور شروع کیږي، او د برېښنا مسله مو هم د وزارت او د برېښنا لوی شرکت سره شریکه کړې ده. انشاءالله هغې هم ودا کړې ده چې توسي فابریکو تر جوړولو پورې به انشاءالله موږ برېښنا هم مکمله کوو. تقریبا په دغه پارک کې به مستقیم غیر مستقیم شل زرو کسانو ته د کور زمینه برابر شي.
جنازوی صاحب، دلته همیشه پرانیستي وشوې، ولې متاسفانه دا کار نیمګړی پاتې شو، شپاړس کاله پی وتل. څه فکر کوئ د خوست اوسیدونکي به کله دا ځای کې عملي فابریکې وویني چې دلته تولید موجود دی او خلک پکې کار کوي؟
امید مو همدغه ده چې په راتلونکي کال کې به انشاءالله د څو میاشتو کې فابریکې جوړولو چارې روان دي. په راتلونکي کور کې به عملا د تولیدات انشاءالله شروع شي.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو په خوست کې د صنعت او معدن خونی مشر ګلزاری جانانزوی سره زموږ لنډې خبرې واوریدي. اوس بیا هم د صنعتي پارک د اقتصادي ګټو، خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو او قرار قرار د صنعت په برخه کې د هیواد په پرمختګ کې د دې پارک د اهمیت په اړه یوه بله مرکه لرو.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ اتاق رئیس ښاغلی نواب میرزای، که په پیل کې لطف وکړئ په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو اهمیت راته په ډاګه کړئ. څومره ضرورت ده او صنعتکاران او خلکو لپاره به څومره ګټور تمام شي؟
تجار هغه چاته ویل کېږي چې خپل مالونه وړي او راوړي. که چیرې موږ خپل صنعت ولرو نو به موږ په راتلونکي کې خپل مالونه ولرو. او تاسو پوهیږئ چې د یوه هیواد اساسي پرمختګ تعریف داسې دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، او د کار د پیدا کولو دپاره زراعت او صنعت دا اساسي ټکی دی. او دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې موږ هغه تلونکي اوبه چې په میلیاردونه متر مکعبه په اندازه کیږي او په آسیا کې سره عین لري، هغه مدیریت کو موږ به صنعتي فرقونه لکه څنګه چې نن د خوست په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره اساسي د صنعتي پارک کې فابریکې پرانیستل کیږي. په پخوا کې هم پرانیستل شوي، ولې متاسفانه چې دلته اداره یو څه ضعیفه وه، په داسې شکل قوي برخورد یې نه کولو، په ځینو ځایونو کې به غصب کېده او بیا به بیرته هغه فابریکې یا هغه ځایونه چې تقسیم شوي به و بیرته اخیستل کېدل. اوس خوشبختانه چې په صنعتي پارک کې اوس افتتاح کیږي، دا به د خوست د پراختیا دپاره او د خلکو د بوختیا دپاره تر څو پورې چې خپل خلکو ته کار پیدا نه کړي په یوه هیواد کې پرمختګ نه راځي. نو زه هیله مند یم چې دغه فابریکې په پرانیستو سره او د دې صنعتي پارک په فعالولو سره به نه یوازې خوستوالو ته بلکې ټولو لویو پکتیا ځوانانو ته کار پیدا شي. موږ څلوېښت کاله جنګ تیر کړی دی، تاسو پوهیږئ چې موږ جنګلک فابریکه یو ستر پوهنتون مانځه یووړ، هغه کې کارګران بزګران تربیه کېدل، یا د نساجۍ فابریکې موږ یعنې خپل لباس خپله لرو. ولې متاسفانه چې اوس موږ هر څه چې اغوستي دي پردي دي، د په اساس چې خپلې جامې ولرو، خپله لنګۍ ولرو، خپل بوټونه ولرو، نو دغې فابریکو ته چې نن یې اساس کېښودل کېږي باید پراختیا ورکړي. حکومت هم په دې برخه کې موږ سره همکار شي، د خلکو سره، د ملي او د خصوصي سکتور سره، او هغه شرایط چې د منځک په وار کړه چې دوی ورته ایښي دي او اساسان کې او قسطونه زیات کړي، تر څو چې زموږ غریب خلک هم وکولای شي چې په دې ځای کې دا ځمکه واخلي او په راتلونکي کې دوی فابریکې پر جوړې.
ښاغلی میرزای، په صنعتي پارکونو کې د ټول افغانستان په کچه دا د نرخونو مسله ډیره مهمه ده، او هغه خدمات چې هلته باید پلي شي وایي چې ډیرې پیسې اخلي. دا خوست کې صنعتکارانو لپاره د ځمکو قیمت څنګه ده، او د هغه لپاره هغه د خدماتو قیمت څنګه ده؟
زه فکر کوم چې په خوست کې د ځمکې قیمت که چیرې موږ او تاسو یې دغه ځای نه یو که د میورې خواته شو، نو بیا څلور چنده پنځه چنده زیاته په درې لکه افغانۍ جرب ورکول کېږي. پنځلس سوه ډالره یې خدمات دولتي دي چې کوي، دا ډېر اسان قیمت دی، او د هغه چا دپاره چې پیسې لري، او څوک چې پیسې نه لري هغه یغې روغ پاک وي خو جیب یې تش وي، نو تش جیب والا که لس روپۍ قیمت کېږدي هم کام دی، او که څوک کار کوي نو دا ډېر ټیټ قیمت دی. او زه ټولو تجارو او صنعتکارانو پانګوالو باندې غږ کوم چې دا غم وخت دی، همداسې دوی په راتلونکي کې کوشش وکړي چې دا ځمکې واخلي. یو جرب ځمکه درې لکه افغانۍ او پنځلس سوه ډالره د خدماتو، دا ډېر ارزان قیمت دی، او په راتلونکي کې موږ به کوشش وکړو چې دا خدماتي پیسې نور هم کمې کړو. مخکې خدمات دوه زره نهه سوه ډالر وو، هغه هم راکم کړل زرو پنځه سوه شو، او زه موږ به کوشش کوو خصوصي سکتور چې د حکومت نه نور هم دا د خدماتي پیسو په کموالي کې هڅه او هم وکړو.
امیرزی صاحب، د صنعتي پارکونه همداسې دي لکه ملي بنسټونه چې وي، مقصد ملي بنسټونه د ټول مملکت خلکو ته خدمات وړاندې کوي، څه فکر کوئ دا د خوست صنعتي پارک چې ده، دا یوازې د خوست د صنعتکارانو لپاره، د پانګوالو لپاره او د شتمنو خلکو لپاره ده که د افغانستان نور پانګوال چې دي که هغوی علاقمندي ولري، هغوی هم کولای شي چې په خوست کې صنعتي تولیدات ولري او دلته ځمکه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا به په لومړي قدم کې لومړیتوب خو سوالو ته ده، ځکه هر ولایت خپل صنعتي پارک لري، نو دې په خاطر باندې دا چې پانګونه په افغانستان کې په هر ولایت کې کیږي دا کومه بده خبره نه ده چې بل څوک راشي دلته پانګونه وکړي، خو لومړیتوب به خوستوال وي، ځکه چې خوستوال دي دلته خوستوال اوسیږي، او خپله پکتیا ولایت هم صنعتي پارک لري، پکتیا کا هم صنعتي پارک لري، لوګر هم صنعتي پارک لري، یعنی داسې ولایت نشته چې د هغې دپاره ځمکه د صنعتي پارک دپاره ځانګړې شوې نه وي. لومړیتوب خوستوال دي، او زه په خوستوالو ته پانګوالو غږ کوم که په داخل کې دي او که خارج کې دي، د ست لینه د ګټه واخلي. هغه وخت کې چې نایل بکما په یو زرو پنځه سوه افغانۍ باندې خوست په ښار کې نمره ورکوله، هغه خلک چې هوښیارو نمرې واخیستې او هغه اوس طلا ده، نو زه اوس په دوی باندې غږ کوم چې دا وخت تېرېدونکی دی، او کوشش دې وکړي چې هر څوک ځمکه واخلي، او که چیرې یې پانګونه واسې درلوده په دې برخه کې پانګونه.
اوس هم په پیل کې د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست له یو استازي سره مرکه لرو چې په پای کې به د صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم عبدالله عابد دی، د خوست ولایت د صنعتي پارکونو انجینرۍ بخش مسؤل یم. دغه صنعتي پارک تقریبا څلور سوه جربه ځمکه کې منظور شوی دی، چې په دې صنعتي پارک به یو سلو تقریبا یو سلو پنځه شپېته فابریکې زی پزیشي.
دا مخکې ځمکې دي، بعض خلکو ته نیم جریبه ورکړل شوی دي، بعض خلکو ته دوه جریبه ورکړل شوی دي، دا کې تعادل او شفافیت مراد شوی؟
شفافیت خو انشاءالله 100% په دې کې دی، او بل دا چې یو فابریکادور یو جرب ځمکه غوړي، بل فابریکادور نیم جرب ځمکه غوړي، دا د دوی د خپل درخواست یا دوی د غوښتنې مطابق دوی اسناد څیړلی کیږي په داخل د وزارت کې، هغې پوره کمیټې ایجاد شوي دي، کمیټې اسناد ارزیابي کوي، بعد له هغې دوی ته ځمکې منظوریږي که یو جرب وي او که دوه وي که درې وي.
څومره صنعتکارونو ته تعرفي ورکړل شوي دي په زمین کې سپینه ساحه څومره پاتې ده چې فابریکې باید ولته نوي ایجاد شي یا ځمکه ورته توزیع شي صنعتکارونو ته؟
تقریبا د خوست ولایت دوه سوه پنځوس پورې کسونو صنعتکارونو خپل درخواستونه موږ ته او مستقیمن وزارت ته انتقال کړې وړې دي، چې د هغې جملې نه اووه شپېته شرکتونو ته ځمکه په تیره دوره کې، او څلورو شرکتونو ته په اماراتي نظام کې زمکه توزیع منظور شوی دی شو دی هغه جمله نه یو پنځه شرکتونو خپل اولنی کیستونه تحویل کړی دی
داسې مونږ میګو چې چار دیواری ونه را چاپیر شو ما نه دا شته چې دلته ستونزې ختم شوه د زمکه د ملکیتونو په ارتباط باندې
ټول خصمشتو داخلي او خارجي پنګوالو ته موږ اطمینان او ډاډ ورکو چې پیلن په دې سنتي پارک هیڅ نو اجتماعي ستونزې او هیڅ نو د پروژو په وړاندې خنډونه او موانع شتون نه لري پیلن سها د پروژو د تطبیق لپاره آماده او سپینه ده نو دوی نو مدغه دی چې روسي افغانستان کې پنګونه وکړي او بل خصوص خوست روسي د خوست خلکو ته کری فرصتونه برابر کړي خپل کاروبارونه همدلته وکړي ځکه په خوست ولایت کې په کامل معنا پر رحم غیشتون لري صنعتکارونو تجارتونو ته سہولتونه ایجاد شوي دي
خاغله قانید مو ګورو چې تاسو له دې ځایه په لومړي ځل د محبتي حق د چاردیوالۍ کارونه بشپړ کړی دي خو اساسي کارونه لا هم پاتې دي عمومي او فرعي سړکونه برېښنا د اوبو او کانالیزاسیون سیستم جوماتونه د تفریح او آرام ځایونه دا څه پکې نه دي شوي په دې اړه پلان وخت کې کوم پلان شته
ان شاء الله هغه څو چې هغه لازم دي د صنعتي پارک سره او ارتیا ده اغا به ټول ترتیبونه ان شاء الله په دې صنعتي پارک کې پلان وخت کې شروع کیږي کدي خو رضا وي د دې صنعتي پارک جوړول صنعتي پارک منځ راتلل د پخپل اغه حسد د دوی دیورتیا او د دوی پر زمينه سازيده تر څو د دې تجارت د دوی صنعت وده وکي مونږ د ټولو صنعتکارانو او تجارانو احترامانه هيله کوو چې دوی اغه ځمکه چې دوی تبرکل شوی دا چې اغه مصرفه کی دلته به دوه پیدا وي یو خو لکه تاسو چې پښتنه وکړه د دوی صنعت او تجارت به وده وکړي او بل به موږ ولسونه ته کار پکې پیدا شي
ماوین صاحب که بیا هم صنعتکاران او سهم لرون کې په خپلو کارونو کې غفلت کوي او عملا کارونه نه پیلوي بیا به د ولایتي ادارې غبرګون څه وي
ان شاء الله د هغې په وړاندې موږ قطعي تصمیم لرو هغه څوک چې هغې ته په دې ځمکه کې برخه ورکړل شوې ده او دوی په هغه باندې کار نه شروع کوي نو هغه به موږ قانون ته مخته کوو ان شاء الله
درنو اوریدونکو د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د صنعتکارانو لخوا د ودانۍ د زیربناو د جوړېدو په باب زموږ دا تفصیلي راپور تر همدې ځایه و هیله ده چې د دې راپور راغون شي او مطالبه او مرکو او خبراتو به په دې اړه ستاسو پوښتنې ترې یوه بریده حل کړي وي تر یو بل داسې اوږد او تفصیلي راپور چې بیا هم ستاسو خدمت ته راځو تاسو ټول په لوی او مهربانه خدای سپارو دا مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بل نه درکو خو خوشاله بریالي او سوکاله اوسې ښه وخت
بدری جامالی والا خوب یاما وا بدری جام